سپینې خبرې
رکو راز
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم او حفیظ آصفی صاحب د خبرونې قربانی یو د رکو راز یا سپین خبرې پروګرام اوریدو ته په خیر راغلی درنو ریدونکو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې طالبان باید په عام محضر کې اعدامونه بند کړي د مارکس سزا باید لغوه کړي ځکه چې د انساني کرامت نه سرغړونه ده او د نړیوالو قوانینو او معیارونو نه هم سرغړونه ده
عفو بین الملل همچنان نبود محاکم عادلانه را در زیر حکومت طالبان نگرانی جدی خوانده و گفته که مقام های طالبان باید هر چه زودتر اعدام ها را و این نوع جزا ها را متوقف بسازند
قدرمن اوریدونکو د مرگ د سزا د لغوه کولو ګټه او زیانو نسدی ولی د افن نړیوال سازمان اعتراض کړی دی ځکه طالبان وایي چې موږ شرعي قانون نافذو او تطبیقو آیا کېدای شي چې د شرعي نظام په تطبیقولو کې د نړیوالو قوانین هم رعایت وشي
ولی و مهمتر از اینکه آیا طالبان تمام معیارهای شرعی را در اجرای عدالت عملی میکنند
دغه مسلې دي چې نن غواړو د خبرونو نه وروسته د کارپوهانو سره وغږیږو او هغه په خپل تحلیل او تفسیر د مسلې بیان کړي
اما قبل از اینکه مهمانای محترم خدمت شما معرفی بکنیم با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم
ویان سید سلیمان شاه د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی وای چې غیر قانوني افغان کډوال باید خپل هیواد ته بیرته ستانه شي د رپورت تفصیل
احمد وحیدی یو ځل بیا په دغه هیواد کې د قانوني اسنادو نلرونکو افغان کډوالو په ستنېدلو باندې ټینګار کړی او ویلي دی چې نور کډوال هم باید د یو منظم پروګرام په ترڅ کې ستانه شي ترڅو د شاغلي احمد په وینا د خپل هیواد په آبادولو کې ونډه واخلي وحیدی د کډوالو د پیژندګلوي د کارت په اړه ویلي مخکې هو اتباو ته چې په هیواد کې حضور درلود مختلف ډول کارتونه په پام کې نیول شوی و چې پریکړه وسوه دا ټول کارتونه په یو ځیرک کارت کې سره یو ځای کړو اوس مهال یو کارت په پام کې نیول شوی او چاپ شوی هم دی دا کارتونه ځینو اتباو ته هم ویشل شوی دی د طالبانو د حکومت د مهاجرونو او ستنیدونکو چارو وزارت شمیرې نشي چې په تیرو اوو ورځو کې نږدې 1000 افغان کډوال په جبري او یا هم په داوطلبانه ډول له ایران څخه افغانستان ته ستنه شوي دي شافیا سردار امریکا جاغ واشنگتن
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان پر طالب چارواکو غږ کړي چې ټول اعدامونه بند کړي او د مرګ سزا هم فسخ کړي د جنوبی آسیا لپاره دغه نړیوال سازمان موقته صحوی مشر میرمن اولیویا سکارډي نن د شنبه په ورځ د کپ په پنځمه په یو بیان کې ویلي چې موږ د ټولو اعدامونو مخالفت کوو او د ژوند له حق نه یو سرغړونه ګڼو د افغانستان د پخواني رژیم د جمهوری ریاست دویم مرستیال محمد کریم خلیلی وای تر هغه چې د افغانستان کورنی ابعاد جوړ نشي هیڅ بهرنی عامل نشي کولای چې پاغه هواد کې ثبات ټینګي خلیلی سو کال وړاندې په مزار شریف کې د طالبان لخوا د وحدت ګوند مشر عبدالعلي مزاری د وجل کېدو نهشتم تلین د منځل په مناسبت په یو پیغام کې ټینګار وکړ چې د حذف سیاست او د خلکو په غیاب کې پریکړې با د نوموړي په باور د هواد د تباهي نړیوال انزوا او پاشل کېدو سبب شي لبل پلاو د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي اساسي تامس وست تیر ونی د قطر په پایتخت دوحه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د تیر ونی جوړ شوی غونډه ستاینه کړي او د افغانستان په تړاوي د دغه نور غونډو د جوړېدو غوښتنه کړي د افغانستان سیمي او د نړۍ خبرونه له امریکا غا واشنگتن نوري د ایران حکومت د جمعې په ورځ د کپ څلور مویل چې روسي ته بالستیکي توغندي ندي استولي ایران دا څرګندونه ورسته له حق وکړي چې متحده ایالاتو 13 ورځ خبرداري ورکړ کې ایران روسي ته دا ډول توغندي ورکړي جدي عواقب به ولري د روټس خبري اژانس د همدې ونه په سر کې د شپږو سرچینو په حواله چې نمونه نو یاد شوی په یو ریپورت کې ویلو چې ایران روسیې ته لزمکه نازمکه ته واردونکي ډېر قوي وسلې ورکړې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سیاسي استازوالۍ د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې چې د ایکس پټولنیز شبکې خبره کړه د رویټرز خبري اژانس دغه ریپورت رد کړ. په عین وخت کې د متحده ایالاتو پوځ وایي چې په یمن او سره سمندر کې د حوثیانو بې پیلوټه ډرون الوتکې او د کښتیو ضد کروستو غوندي لمنځه وړي دي. د دې نه مخکې د فرانسې د دفاع وزارت هم د پنجشنبې په ورځ ناوخته اعلان کړی و چې سمندري ځواکونه د یمن د حوثیانو بې پیلوټه دوه الوتکې چې په سره سمندرګي کې پر کښتیو د برید پلان لره رانسکورې کړې. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن پر یوکرین د روسیې د یرغل د دویمې کلیزې په مهال پر هغه هیواد د 1500 تازه بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. بایدن ویل چې دا نوي بندیزونه به د نوموړي په وینا د وسلو د رانیولو په ګډون د روسیې جنګي ماشین او هغه افراد په نښه کې چې د روسیې د حکومت د یو برجسته سیاسي مخالف الکسی ناولنی په بندي کولو او مرګ کې ککړو. په داسې حال کې چې د نورو نړیوالو بحرانونو له امله د نړیوالو پام د یوکرین له جنگ نه په بل خوا اوښتې، دا جنگ ځپلي هیواد د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ زیار وویست چې په یوکرین کې د روسیې د بشپړ یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په موقع د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ملاتړ لاسته راوړي. د سپوږمۍ ساتنې ته د امریکایي ستورمزلو له ختلو نږدې 50 کاله وروسته یوه امریکایي فضايي بیړۍ چې د پنجشنبې په ورځ د کپ په درېمه د سپوږمۍ په سطح کېناستله، د کېناستلو په مهال یوه پایا په یوه کمر کې ونښته او دا وخت په یوه وخت پرته ده. ساینسپوهان زیار باسي چې فعاله کې او د سپوږمۍ د نوري برخې تصویرونو اخیستلو ته اماده کې. د اوډیسیس په نوم دغه روباټیک یا خودګردانه فضايي بیړۍ د امریکا د انټویټیو مشینز په نوم د یو شخصي شرکت لخوا اداره کیږي. هنګری او سویډن د جمعې په ورځ یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به سویډن د هنګری د هوایی پاوز د سویډن ساخ الوتکو شمیر زیات کړي او ممکن چې هنګری په بدل کې د دوشنبې په ورځ په ناټو کې د سویډن غړیتوب چې تر اوسه پورې مخالفت کوو توشی کړي. او د قندهار ولایت معلولین د ټیټو تنخواګان له امله شکایت کوي. د خبرونو پای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سپین خبري یا روکو راست پروګرام قدرمنو اوریدونکو تاسو ټولو نه مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو، ملمنه په ټاکلو موضوعاتو باندې خپل نظریات او تحلیلونه بیانوي. قضاوت تاسو درنو اوریدونکو ته پریدو. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې طالبان باید په عام محضر کې اعدامونه بند کړي او د بند او د مرګ سزا لغوه کړي. موږ نن په همدې موضوع باندې غږیږو. طالبان وایي چې دوی اسلامي امارت د دوی شرعي قانون عملي کړی دی او عملي کوي. د افغان نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نور سازمانونه په دې مسلې باندې اعتراض کوي. سوال مسله دا دی چې وخت چې شرعي نظام دوی عملي کوي، د افغان نړیوال سازمان یا نور بشري سازمانونه ولې اعتراضونه کوي؟ آیا کېدای شي د شرعي نظام په تطبیقولو کې د نړیوالو قوانینو رعایت وشي؟ دا او ډېرې نورې مسلې دي چې غواړو د دوه تنو حقوق پوهانو سره یې مطرح کړو چې تاسو دغه سوالونه زموږ سوالونه او دغه تحلیل او تفسیر د قانون پر وړاندې کوي.
بله، مهمانای محترم برنامه امشب بانو مرضیه بابکرخیل قاضی در سر محکمه پیشین افغانستان و جناب آقای عبدالسبحان مصباح حقوقدان و کارشناس مسائل حقوقی هستند. سر برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. بانو بابکر خیل سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو میشنوین؟
بله، سلام به شما و همچنان برای خانم آشنا و برای دوستا شنونده.
بله، تشکر از شما. جناب آقای مصباح تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین. صدای ما رو دارین؟
بله سلام، صدای شما رو دارم. تشکر، سلام خدمت شما بابکر خیل صاحب و سایر شنونده های محترم.
بله بانو خادم بفرمایید.
دیر مننه تاسی ناصفی صاحب محترم. مزید جان بابکر خیل ستلی مشی، مصباح صاحب محترم تاسی هم ستلی مشی. ناصفی صاحب ساسی پی اجازه
بفرمایید.
اول سوال خدا ده مصباح صاحب محترم، د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلامیه خبره کړه او د اعلامیه کې ویل چې د دریګونو یعنی د درې محکمو د پریکړو نه وروسته وایي چې د مولا هبت الله په تایید او د غیپ امضا باندې د فبروري په 28مه د چې د هود میاشتې دریمه کېږي د غزنی په ولایت کې په یو سټیډیوم کې دوه تنه اعدام کړل. د اف نړیوال سازمان زموږ سوال دی چې ولې اعتراض کړی دی خو شرعي نظام او شرعي قانون تطبیقوي، نو څه فکر کوي د دې اعتراضونو دلیل څه دی ولې؟
او ډیره مهرباني، بسم الله الرحمن الرحیم. مهمه مسله خو دا ده چې اعدام د شدیدترین نوع د مجازات نه ده، او په مقابل کې یو ډیر اساسي حق د انسان چې هغه د حیات حق ده،
بله،
چې په حقیقت کې د خدای تعالی او توفه ده انسان ته ورکړل شوی ده، او د حق سلبولو کې د حق سلبولو مسله مطرح کیږي. نو دلته لازمه ده چې په نړیواله کچه په ملي کچه غبرګونونه ونیول او خودل شي د دې لپاره چې دغه لړۍ په عادلانه توګه او مخته ولاړ شي. اوس مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې سره له دې دغه بحرانونو د راتګ سره د موږ قضایي قوی ډېر سترې ضربې ولیدلې، او د موږ خصوصا شل کلن حقوقي نظام چې په هغه کې ډېر با تجربه قضات وله، قوانین په ملي او نړیوالو شرعي ستانډردونو ډېر ښه برابر عادلانه قوانین وله، او د دې ترڅنګ هغه نهادونه چې د عدالت په تضمین کې لکه ستره محکمه او مستقله قوه او لوی څارنوالي د اجرایه قوې په چوکاټ کې ولې په اموراتو کې مستقله همدغه رقم یو مدافع وکیلانو مستقله انجمن مدرلوده 15000 شاوخوا وکیلان په کې ولې همدغه رقم عدلي وزارت خپل کار کوي پولیسو ټولو. اوس مهمه مسله دا شوله چې طالبان چې کله قدرت ته ورسېدل د دې لپاره چې دوی د حکومتدارۍ لپاره په ټوله کې برنامه نه درلودله تر اوسه یې هم نه لري. دوی اول خو قاضیان هغه قاضیان راوستل چې هغه د دوی تحریک پورې اړه درلوده، یعنی استقلالیت دلته سوال لاندې راغی. قوانین یې ښه قوانین دي، موږ د جزا کود مثلا په نسو شپارس مادو کې ډېر ښه ستانډردونه باندې جوړ شوی، او اجرات جزایی قانون مثلا اساسي قانون په ټوله کې دا یې په تعلیق حالت ته راوستل، او په مقابل کې د خپل هغه د تېرې دورې قوانینو کې لږ تغییر راوسته او دا یې منځ ته بوتلل راوستل. د دې تر څنګ د سترې محکمې هغه کم تشکیلات چې پخوا وله لکه نه تنه قاضیان بول عالی شورا مثلا قاضی القضات و بیا یو خاص سټراکچر موږ درلوده چې په نړیوالو ستانډردونو برابر و، دا یې لري تر او بیرته یې موضوع کې تغییر راوستل. په ټول تشکیلاتو کې تغییر راوستل د سترې محکمې، نو دا د دې تغییرات د دې سبب شول چې نه یوازې د اعدام چې ډیره مهمه موضوع ده یا قصاص، ولی حتی په عادي مواردو کې د قضایي سیستم کې پاتې راغلي دي، ځکه حالت مغلق شوی ده او عدالت تامینېدل ډیر اسانه کار نه ده، تخصصي کار غواړي، تجربه غواړي. نو په دې اساس اوس اندېښنې د نړیواله کچه په ملي کچه په دې زیاتې دي چې دلته چې کله قانون عادلانه والی نه اوسي، قانونیت شتون ونه لري، نو دلته د دې ډار شته چې خدای مکړه خلک بې ګناه مجازات نشي، خصوصا چې د اعدام مسله اوسي. نو اوس ګورې تیر نظام کې شپږو سو شاوخوا کسان په اعدام محکوم شوي ول، حتی ولسمشرې توشي کړي هم ول هغه ورته حکمونه، اما اعدام نه شول ځکه چې شرایط نه وو برابر. یعنی په هغه تیر نظام کې هم دومره باور نه و چې اعدام لپاره ډېر محدوده کسان کېدم شوي اوسي. نو اوس لازم د دې لپاره چې وضعیت ډېر خراب ده، د افغانستان په بحران کې ده په نړیواله کچه، لازم نه ده چې د سیمه مجازات د اوس لپاره عملي کی یا دغه ستونزې د خپل راحل کې بلغي نو وروسته مجازات باید وشي، یعنی موږ د مجازات سره په خلاف کینی او عدالت باید تضمین شي.
بله تشکر
هم دې کړه.
بله تشکر قایم مصبا. بونه بابا کرخیل، در حال حاضر رقمی که آقای مصبا اشاره کردن، قانون جزای قانون خاص در این مورد وجود نداره. آیا نظام عدلی و حقوقی امروزی در افغانستان بر اساس کدام قانون عملی میشه؟
تشکر. ما اول تشکر میکنم از آقای مصباح که مسئله تشریح کردن، مگر ما لازم بهی میبینم که یک کم امروز اضافه بسازم.
بفرمایید.
نوست این که در مملکت که رئیس جمهورش اناس به شکل قانونی نیست، در اونجا شورای وجود نداره که اصلا استر محکمه وجود نداره اون که اونا بتانن امر ادامه صادر کنن. موضوع مهمی که امروز سرش باید که فکر کنیم این است که طالبان وقتی که به قدرت آمدن، اینا تمام افراد مسلکی را چی طبقی اوناست و چی طبقی زکوره، اینا از وظیفه سبکدوش ساختن. ملا امامای مساجد که اونا تعلیمات اسلامی دارن، البته اونا بجای قاضی ها کار میکنن و حکم صادر میکنن. حکم اعدام که صورت گرفته با امضای ملا هبت الله صورت گرفته. آیا ملا هبت الله خودش کی است؟ این هنوز ما افغان ها نمیفهمیم که این رئیس جمهور مملکت ماست و این شخص کی است. همیشه قتل ها باید با حکم ریاست جمهوری صادر شود و قتل دو افغان ما که در غزنین صورت گرفته، این قتل اولی نیست البته، قبل از این موضوعات در افغانستان از جریان حکومت طالب صورت گرفت. اصلا سیستم در افغانستان وجود نداره که ما به جرات بگیم که سیستم عدلی قضایی افغانستان قابل سوال نیست. خود سیستم قابل سوال است، چون طالبا همچون یک حاکمیت را هنوز ندارن که اونا یک استر محکمی با قدرت و با مقاومت قانون بر مردم افغانستان اونا ایجاد کنن.
تحسین دیر منن مرزی جانی بابا کرخیل. مصباح محترم، اوس خو خبر ده شو چې د جزا قانون نشته لکه څنګه چې ویل شو، او مرزی جانی ویل چې جمهور رئیس هم قانوني نه دی، اوس تر محکمه نشته دی، او ملا امامان دي د قاضیانو په ځای باندې په افغانستان کې امر صادروي، او دا دوه کس چې اعدام شوی په غزنی کې د دین مخ کې نور اعدام شوی دي. دا دی برخه کې شک او شکوک موجود دی چې عدالت به تضمین شي، تضمین شوی به یا نه. مګر د خبرونو له قراره خو د سویل کیږي چې وای دی دوه تنو چې د په غزنی کې اعدام شول، دوه تنه نور په چاقو وهلی وو او هغه یې وژلی وو. و سوال دا دی چې په هر نظام کې خو باید د مقتول د حق دفاع هم وشي، او طالبان چې ادعا کوي چې موږ په افغانستان کې د سیو شرعي نظام نافذو چې دا به په دنیا کې د سیو نمونه شرعي نظام وي. کول کیږي چې ملا امامان دي د محکمو قاضیان، دا په کوم ثبوت مونږ وایو چې دا ملا امامان دي؟ نو دی خو د شریعت ادعا کوي باید دا خو صحیح قاضیان وي. په کوم اساس باندې مونږ دا وایلی شو چې دا ملا امامان دي او قاضیان نه دي، او حق نه لري چې داسې فیصلې وکړي؟ په دې کې شک منځ راځي. تاسو هم داسې فکر کوي څنګه کېدای شي دغه په دې باندې سړی پوه شي چې د دوی دغه د شرعي نظام اصول رښتیا هم د عدالت په اساس باندې تضمینیږي؟
ګوري زه په خپل دي افغانستان دي حقوق پوهانو دي اتحادیه مرستیاله ما، هغه اتحادیه چې تیر قاضی القضات هم غړی و، د پکتي و بخي حلیم صاحب، او اکثر قضات اکثر څارنوالان پخوانی کسان دای غړي ول. نو منګه چې کله جمهوریت سقوط شو، قاضی صاحبان موږ سره اړیکه ونیولې چې یعنی دی وظیفه نه دی بر کناره مسئله ولا مسئله مطرح شوله، یعنی دا موضوع منګل د دوانیم کالو را په دی خو و څارله، او دا د خوښنه زیاده چې سید قاضیان کې به فاسدین ولدی کې چک نشته ده، فساد شتون درلوده، اما ټول قاضیان فاسد نه ولر. دومره تکړه قاضیان موږ درلودل که په دغه شلو کلونو کې خصوصا ډیر رسیدلی وله، ستاج ویلې و، درس ویلې و، شریعت یا حقوق نه فارغه وله، په زرها و فیصله کړې وله. نو اوس دوی لری کړل او یو وخت قاضیان را وستل چې ملایان بل پدې کې چک نشته ده ملا قاضی نشي کېدل دا یو وځي خبره ده ملا تاسو یو تجارتي موضوع مغلق دي پیسې موضوع بل اس کې وخت چې چی شي جوړي خو نه پیږي د دې تر څنګه په تشکیلاتو کې دي تغییر را وستل په خو به مثلا د قاضی هم کوه اغه درې قاضیان به حداقل د ابتدایي محکمې په سطح باندې ولغه تصامیم به ډېر عادلانه نیول کېدل اوس دوی یو نفر مفتی ته ټاکلی یو نفر مثلا مشر ټاکلی ده یو هم اداري مسؤول ده همدغه رقم سره په دغه ټول عمومي تشکیلاتو کې تغییر راوستی ده دلته یو خبر ده د عامو خلکو له نظره به دا ښه کار وشي ځکه ټول خلک که مجرم جرم کوي یو قتل رامنځته کېږي مثلا نو هغه د ټولنې نظم خرابوي ټول خلک د همدی غوښتنه کوي چې باید دغه قاتل مجازات شي او د مقتول د حق نه دفاع خو د ټولنې حق ته او د ټولنې نماینده مثلا په تیر نظام کې لوی سارنګوالي لوی سارنګوالي خو اوس بحث په تخصصي لحاظ ده بحث داده چې قضا او حقوق د عدالت تامینېدل دا د عامو خلکو د ذهن نه یو څه پورته خبر ده اوس موږ په همدغو دلایلو باندې وایو چې ښه تاسو مثلا قانون په نامه یو څه لري جوړ کړی ده مثلا د سینه ده چې قانون نشته ده یو څه موارد لري
بله.
اما دا ټول عادلانه نه دي بله خبره دا ده چې د یو جزا د تطبیق لپاره اهداف دي یعنی ځینې اهداف ته باید ورسیږي چې په حقیقت مثلا د مجرم مجدده اصلاح یو اصل ده دې تر څنګه د ټولنې ژغورنه د جرم نه اوس که مثلا دلته د سکار کیږي چې دا قانون ولو که هر قانوني اوس خو طالبان دي حاکم دي لري مثلا د دې په خپل غړو باندې چې اتهام لګول کیږي د هر شي هغه به اندسي پټي پټ کیږي حتی ښکارا کیږي چې خبرات واخیستل دغه محکمې نه په دغه اساس باندې یعنی عادل یو قانون تطبیقیږي د دې تر څنګه مثلا دغه د مدافع وکیل شتون اوس په قضا کې چې یو خو قاضي شي بل خو هم څارنوال شي دا دواړه د دولتي کسان دي د دې تر څنګه ان دولت په شاوخوا کې د ریګونو قوا وکړي د دې تر څنګه مهمه مسله د مدافع وکیل ده مدافع وکیل راځي دفاع کوي د قانون په مقابل کې بیا علني والې د موضوع ډیره مهمه ده یعنی جریان د محاکمې باید علني وسی د اساسي قانون حکم ده مګر دا شی زینه لکه فاميلي مسائل وسی خو اعلان د حکم باید علني وسی او مدافع وکیل باید شتون ولري اجرات جزایی قانون که دومره دا مسئله جدی راغلی ده باید که اگر اجرایی اساسی اجراعات که چیر تا به نظر که اونه نیولی شیه اساسی اجراعات که یاد مدافع وکیل شتون ده اگر فیصله باطل ده پر طول اکی یعنی داد اجرات جزایی قانون که دا مسئله راغلی ده به تیر نظام که وس دلته دوی په خپل سر باندې دا کارونه چې کوي صحیح ده عام خلک به خوشاله شي ورته شي دا د قصاص شو اعدام
بله
دا آیات د دې کې خو یې څوک انکار نشي کولای مګر تخصصي لحاظ باندې په اوږد مهال کې د ډېر ستونزې را ولړی دا د دوی لپاره تاوان ده کدی غواړي چې مشروعیت ترلاسه کدی غواړي چې مثلا راتلونکي کې د خلکو په زړونو کې ځای ولري خو اول د مشروعیت رامنځته کی سیستم د جوړ کی قانون په اساس دی بعد مختزي
بله تشکر آقای مصباح بونو بابا کر خیل آیا طالبان ادعا میکنند که این احکام با تمام معیارهای شرعی اجرا شده چقدر معیارهای شرعی با قوانین بین المللی حقوق بشر همخوانی داره و شما در گذشته وقتی که در افغانستان تشریف داشتین و قاضی بودین چقدر شما معیارهای شرعی را مراعات میکردین و او معیارهای شرعی را عملی میکردین که با قوانین بین المللی همسویی داشتن؟
تشکر. اول که قانون افغانستان یک قانون اسلامی بود البته تجد قانون که ما داشتیم که خوشتن در قوانین جزایی بایی که ما در محکمه جزایی جوخ کار نکردیم اون در محکمه فامیلی کار کردیم محکمه فامیلی مگر قوانین جزایی ما همیشه مسائل اسلامی را البته هم از نظر گرفته شده از قبلا در قوانین ما جامعه البته قانون ما تابع یعنی ایدیای خارج نبود قانون افغانستان یک قانون خالص برای یک مملکت اسلامی بود درست است که قضات فرانسه و وکلا البته بعض ترننگا و گپسخن از جرمنی امریکای بعض مملکت دیگه اونا برای ترنگ می رفتن، به این معنی نبود اونا قانون را تغییر می دادن. قانون ما یک قانون بسیار خوب بود که در اون زمان هم البته از تطبیق قانون بعض پرابلم های صورت می گرفت، مگر به این سرعت نبود که امروز مردم از گفت از یاد کردن قانون مردم حبا می کنند، مردم اصلا حراس می کنند چیر ما قانون بگیم. البته قانون افغانستان در اون زمان که البته دولت قبلی بودن به شمول دولت آقای غنی، سیستم قضایی افغانستان و قانون اجرای افغانستان واقعا یک پیشرفت عجیب کرده بودن و قاضی بودن یا سرانال شدن و وکیل مدافع شدن این بستگی به این نداره که شما از کدام مسجد آمدین و نمایندگی میکنین، این بستگی به این داره که شما فکولته میخوانین، کورس قضا میخوانین، کورس سرانمالی میخوانین و وکیل کسی که وکیل مدافع میشه اونا ترنگای را البته سپری کرده اونا میان شامل کار میشن. امروز در مملکت ما چیزی وجود نداره، تمام افراد مسلکی ما و شما امروز از افغانستان به شکل میخواین فرار کنن که خود نجات بتن حداقل زنده بانن.
بله تشکر.
من نه تحصیل بابا کرخیر صاحب مصباح محترم تحصیل مخی ویلی چه با محاکمو که خصوصا بیا په دغه مسله کې چې یو انسان په اعدام محکومیږي او تحقیق کیږي او سړینه کیږي فیصله کیږي، البته اول خو قانون مهم دی، قانون خو هغه دشته دی لکه څنګه چې تاسو ویلی طالبانو اسلامي امارت خپل شرعي قانون نافذ کړی دی او موږ یو نمونه ملک جوړو په دنیا کې، هیڅ وخت شرعي قانون سم نه دی تطبیق شوی، موږ یې تطبیقو، دا خو د دوی خبره ده. او تاسو ویلی چې د مدافع وکیل موجودیت ډیر ضروري دی چې د دغه چا باندې چې اتهام دی دغه د حق دفاع وکړي او د محاکمې جریان باید علني وي. آیا دغه تیر حکومت کې د محاکمو جریان په تلویزیون کې خودل کېده یعنی هغه امداسي و چې تاسو وای؟ یو دویمه مسله، نو طالبانو چې دغه دوه کسه اعدام کړل د خو سم په عام محضر کې اعدام کړل چې ټول په اعتراض لري، دلته خو هغه د تطبیق شو عام محضر کې، مګر دغه مونږ ته نه معلومه، تاسو ته کوم معلومه وي چې د درې محکمو چې حکم وکړو هلته خبرنګارانو یا نه وو، هغه لنی وو یا نه وو، او کنه وو خو باید دغه حمل نیوی کنه، سوه ای تاسی پا دی برخه که مصباح صاحب محترم
گوری دغه دی تیر زغوان مخیل دینه یو چه وضاحت ورکم
زکر
میره بانی اوکن وضاحت داده چی دغه دی منگا سل کلن نظام دی حقوقی چی نویشته شوی نظام شو
بله
لحقه نمخ کی دی توار لسو و کال را پا دی خواه
بله
دغه نظام دغه سر تر اخره حقوقي نظام د منګه شرعي نظام ده، یعنی دغه له سر تر اخره د طالبانو له خوا یا د هر چا به کدا ادعا کوله مثلا اساسي قانون کدا هر شی چې و دا د سی فکر کوي چې ولا دا شریعت سره پټه کړ کده، نه دا نه ده، دا مسله د هي واضح ده ځکه د افغانستان خلک مسلمانان دي او مسلمان هیڅ کله غیر مسلمانی
موضوع یعنی شرعي نظام په افغانستان کې وو، دا اوس چې طالبان وایي مونږه شریعت نافذو نظام شرعي وو نافذیدل کی خبره ده
تدبیر کی دو کیم صحیح و کور دی اساسی قانون درې ماده ته مشخص واضح تو غویلی چې افغانستان کې هیڅ قانون نشي کېدای شي د شرعي احکام او معتقدات سره پټه کړ کې نافذ شي. د جزا د کوډ په دویمه ماده کې مشخص تو غویل شي ول چې دغه د جزا کوډ به تعزیری جرایم باندې بحث کوي، هغه شرایط جزاګان لکه حدود و دیت و قصاص دا اسلامی مجازات دی، دا به اسلامی د فقه پر بنسټ باندې مختزی، یعنی هیڅ چا داسې جرأت نه ده کړی په هیڅ مقطع زمانی کې که د کمونستان په وخت کې رژیم و که د هغه نه مخکې په دغه هر دوره کې اته اساسي قوانین چې دغه دیارلس سو دویم کال نه راپدې خو راغلي دي په ټوله کې دا موارد یعنی کاملا واضح دي او مشخص دي. اوس بس د دې د چې مثلا تیر نظام کې تاسو پوښتنه وکړه، تیر نظام منګه
بله میره بانی
تیر حکومت کې کنه د جمهوریت په وخت کې د مدافع وکیلانو شتون او مثلا د جریان د محاکمو کده سوال لګ نورم راته
مقصد می دا و چې په تیر نظام تاسو دوه خبرې یاد کړئ چې ډېر مهم دي، خصوصا د اعدام په مسله کې چې یو کس محکوم شي، چې اول د مدافع وکیل درلودل چې یو کس باندې اتهام وي هغه باید یو مدافع وکیل لري او بل د محکمې جریان باید علني وي. تاسو دا دوه خبرې وکړلې چې دا ساسي د مسلک په حساب باندې او تخصص په حساب باندې وکړي. نو ما ویلې چې په تیر نظام کې په محاکمو کې غیر ډیرو مثلا کورنۍ او مسایلو نه دا نور محکمې جریانات خودل کېدل په تلویزیون کې یو او بل دا چې مدافع وکیل خو اتمند خلکو درلود مګر طالبان خو دا یو شی چې باید ارسه علني وي په سر میدان سپین میدان کې غده اعدامي خو دا غده محاکمې جریان تاسو ته معلومه ده معلومات لري انا چې هغه علني وي انا وو یا دریګونو محکمو فیصله وکړه او بس اعدام وکړ صادر شو. نو ما سوال پدې کې موږ معلومات نه لرو
ګورې تیر د تیر نظام د تیر نظام کې خو ګورې په یو نظام کې خو په صلحا او په زرها او قضیلی مثلا په پدېرو اصل مهمه اصول سمګرزو اساسي قانون کې بحث راغلی و چې جریان د محاکمه په افغانستان کې علني ده جریان د محاکمه مګر دا چې قاضي لازم وګڼي لکه فاميلي اسرار وسی ماشومان وسی هغه استثناء ده خو د سی یو حکم مطلق حکم دا و چې ابلاغ د حکم باید علني وسی. نو علني چې شو په دې معنی چې هر څوک ورتلی شي جورنالیست ورتلی شي زمرتلی شم تم ورتلی شي زه په خپل ډیرو قضایا او توکلم دی او حاضر په توګه مشاهده وکولم مثلا د فرخوندی قضیه ته ورغلم فساد بحث جدا ده فساد دلته په هغه وخت کې کېده په هغه وخت کې هم قانون شکنی کېدله په هغه وخت کې هم سلیقوي برخوردونه کېدل ولی هغه استثنایی قضیه ویل کده با کابل بانک قضیه شو ولادي فرخوندی قضیه ولا اندې تا ورته د جنرال دوستم باندې چې یو تور لګیدل او د هغه مسله ولادت لري تا ورته څه قضیه ویل هغه استثنایی ولی اصل پر دی و چې محاکم ټول آزاد ولی علنی وی یعنی څوک مانی کې دین مشول رسنی وی موږ په خپل په تسلحه او په زرها او مرکه ورکړي په هغه حقوقي موضوع چې په افغانستان کې کېدل موږ په باندې خپل نیوکه کوله موږ نیوکه کېدل اوس د مهمه مسله په دغه اوسنی وخت کې ده او د مدافع وکیل شتون په هغه وخت کې ډیر دقیقه و یعنی ډیر تکړه
و. آیا فکر میکنین که در حال حاضر داشتن یک وکیل مدافع از جمله معیارهای شرعی است اونا مراعات شده به نظر شما آقای مصبا؟
مهم مسئله مهمه می است که فعلا اینا چی کردن؟ اصلا اگر ما مراجعه بکنیم انجمن وکلای مدافعی که اگر او در سطح دنیا در کل دنیا یک مأمور است که باید مستقل باشه بخاطر که وکیل مدافعی که مستقل نبود نمیتونه که دفاع بکنه از حق متهم. اینا در قدم اول اولین کاری که کردن انجمن مستقل وکلای مدافعی را مدغم کردن در وزارت عدلیه. ما خودم در سال 1381 و 82 در مو سالها عضو یک تیمی بودم که انجمن را از وزارت عدلیه کشیدن و یک نهاد مستقل تبدیلش کردن در از او قانون ساختن و به میلیون ها دلار در این مصرف شد تا ای که به یک انجمن تبدیل شد بسیار کار شد دهش بله. اینا برای بار اول امی کار کردن که انجمن را گرفتن دوباره به وزارت عدلیه مدغم ساختن
یعنی تحت کنترل دولت
با تجربه که تجربه داشتن اونا را برشان دوباره امتحان از پیششان گرفتن و این کاری بود که از لحاظ اساسی کار درست نبود. حال اگر وکیل مدافع است هم وکیل مدافع دولتی است یعنی مربوط وزارت عدلیه قاضی مربوط دولت است سارانوال مربوط دولت است پلیس مربوط دولت است اینجا بحث استقلالیت اصلا اینجا زیر سوال است کاملا و قضا که مستقل نباشه قضا که در مطابقت به قانون نباشه قضا که توسط شخص مسلکی پیش نره و اصلا قضا نیست اونجا اینمی بحث عادلانه بودن را که ما میگیم که زیر سوال است از اینمی مورد است. ممکن در این قضیه اینا خوب پیش رفته باشه ممکن درست از این نفر کشته باشه قاتل باشه و قاتل سیز مجازات شد مگر خود امی سیستم را ما سرش نقد میکنیم و یک سیستمی است که بازدهی از این سیستم یک بازدهی امو اصل در قانون حقوقی می است که مبنا بر باطل باطل است. اینجا سوال است که ما را نگران ساخته و این در حال است که به این رقم اجرای حکم اعدام در ماده 310 و 325 به بعد قانون جرایم جزایی بسیار مشخص تحریر شده یعنی اونجا امو کسایی که باید حاضر باشه او باید سارنوال باشه دکتر باشه ملا امام باشه و اونو کسای هستن و نظر به لوزندید علنی بودنش مطرح است و او به رقم گفتم و رقمش که باید کمترین درد را حس بکنم و کسی که مجازات، چرا که مجازات انتقام نیست برای قانون، مجازات اصلاح است. و اینجا در خصوص مجازات اعدام در سطح جهان در بین کشورهای بسیار پیشرفته اختلافات وجود دارد، قبول نمی کنند. نصف از امی حقوقدان ها به دو بخش تقسیم شده، کسی هست که با وجود که امریکا و چین و ایران مثلا بالاترین آمار را دارد، اما در سطح جهان مردم مخالف هستند چون مجازات بدیل دارد.
مسپاسی محترم، اصفی صاحب ستاسی پی اجازه
بفرما.
یو سوال زل رمه چه دنیا که دست ملک شده چه علتا ده ادام سزان نوی؟
بله.
او کنیوی هغه کوم ملک دی اول تسرخم حالات دی او شرای دی په کوم حالاتو کې یو محکوم باید اعدام شي او په کوم حالاتو کې نشي؟ کډواړه مرمنه جواب ورکې څنګه؟
بله بله چرته نه بله
خیر نو بابا کر خیر سبا ول تاسو میره بنیو کی
البته البته در دسته که پیشتر مصفاصل گفتن که در ممالک بسیار پیشرفته البته این موضوعات وجود داره، مگر در بعض ممالک که قد البته اعدام وجود نداره و دقیقا نمیتونم اینجا میده قبل شما بگم کدام ممالک است، مگر در بعض ممالک هست که اعدام وجود نداره و میگه با حقوق دنا به دو بخش تقسیم شدن. اگر ما سر ممالک اسلامی بیاییم فکر میکنم که امی خود اعدام هم از خود شرایط داره قانون اسلام. اگر یک کسی میرن مثلا سر یک نفر شهید میسازن، اگر باز هم فامیل امو مقتول اگر بر قاتل میتونه که یک امرایشان یک جور آمده و تنی میکنن، میتونه که قتل از او را از ادام به ثبت تبدیل کنن. و همچنان بودن دکتر شکنجه، اینا را با بالای زی هر کدام افغان ما که در غزنی اینا البته به ادام رسیدن تقریبا 8-9 فرد بالای زینا صورت گرفته. این کاملا خلاف حقوق انسانی و حقوق شرعی است. اگر ما در عمق موضوع برم که خدا کنه که ما انتقاد نشم، از وقتی که جامعه در اون زمانه که مثلا ای حکم صادر میشد، جامعه به یک شکل بود که سنوی نه قاضی وجود داشت، نه سرانوال وجود داشت، نه وکیل مدافعی وجود داشت. به خاطر قتل یا قطع کردن دست به خاطر اصلاح جامعه است. اصلاح جامعه به این معنی نیست که شما دو نفر از بین ببرین، فامیل از دو بسر نوش بسازین و 10,000 نفر دیگر را شما به تکلیف اصاب مبتلا کنین. این خود چی قسم میتونه جامعه را اصلاح کنه؟
من نه مسواس ابتاسی سوې زما سوال دا و چې په دنیا کې کوم ملکونو دغه د مارک سزا لغوه کړی ده، اولته حال څنګه ده او څنګه کېدې شي یو ملک د مارک سزا لغوه کړي چې یعنی هغه جامعه کې اصلاحات وي؟ دغه سزا خو تاسو خپل ویلې چې دا د اصلاح لپاره ده، نو که په یو ټولنه کې قاتل غل خائن دوی جزا ونی ویني یا بندي نشي یا اعدام نشي، نو ټولنه کې به د اصلاحاتو توقع څنګه کیږي؟
دلته غوري دغه علما په ټوله کې په نړۍ په سطح باندې تقریبا په دوو حصو تقسیم شوي دي. د اعدام د حکم سره مخالف دي او د اعدام د حکم سره موافق دي. هغه چې موافق دي هغه دلیل داده چې ښه جرم شدید ده، مثلا د قتل، جنگی جنایات، فساد، تجاوز جنسی، دا عمده جرایم دي چې باید د دې لپاره چې او اسلام کې هم خو آیت ته کنه چې په قصاص کې وي ژوند، نو دا موافق دي. اگر چې مخالف دي هغه مخالفت په دغه ټول په دغه میکانیزم باندې ده. هغه وایي چې ښه تاسو د دې لپاره چې د حیات حق چې یو اساسي حق ده او هغه په نظامونو کې چې یعنی هغه مشروع نظامونه هغه چې د توپ د ولس په اراده ولاړ نظامونه اوسي، هغوی دغه نقدونه کړي دي او د خپل سیستمونه یې را بدل کړي دي. مثال مثلا استرالیا هېواد ده، څو وخته مخکې که مو فکرین موږ د اجازه د کوټ جوړوه، موږ اتحادیه هم یو غړی وو، موږ په مجالسو کې به ناست وو د اجازه کوټ جوړوه. هلته استرالیا خپل مرستې بندې کړلې. اغلی چې مثلا منګه په خپل نظام کې نه لرو، نیوزیلند هیواد د اروپا کې ډیر هیوادونه دي، یعنی ما فرغ دقیق لست وس نشته ده خو داس فکر وکړي چې ډیر هیوادونه دي چې د اعدام د حکم سره مخالفت لري. ګوري یو بحث بل دا ده د اعدام حکم کم تحقیقات شي وی دي یوازې په امریکا کې د بیگونا و کسانو اعدامول یعنی دا رقم په د څو کلونو کې ډیر زیات شوی ده. یعنی وروسته له دې چې شخص اعدام شوی ده بیا دوی معلومه کړی چې ولا دا کس خو بیگونا و. په دې باره کې ما خپله چې ماستری کوله په دې حق له ما څېړنې وکړلې مقالې مې ولوستلې دا یو واقعیت
په دغه تیر کال کې مس باشه محترم ساسې د خبرې په اثبات په دغه تیر کال کې دغه یو خبر راغی چې یو کس و 15 دیش کالای په بن کې تیر کړی وو او هغه بندي و الته خو بل اخر ثابت شو چې هغه کوم جرم شوو چې په دې اتهام هغه جرم د نو کړی بیا د بند خلاصو بیا په غیمند ډیر رپورټونه نشو شو. دا خبره صحیح ده مګر د اعدام سزا شته دغه تاسو چې ویلي میکانیزم فرق لري طریقې فرق لري دلته اوس مثلا هغه یو نفر ته چې یو قسم غاز پچکاری کړل کسانګه چې پاغي وجل پاغي سم خبرونه راغلن نو اوس ما زما سوال دا و چې ډیر ملکونه نه لري هغه ملکونه به ډیر پیشرفته ملکونه وي افغانستان کې ساسې توقع سره چې سوش
نه زه ګوره دا خو څوک منکرې دی نشي د اعدام خو د حق اللهي پورې موضوع ده ولې قصاص مقوله دا دواړو ترمنځ ګوري تفاوت شته ده. قصاص یو شرعي حکم ده په دې کې نص ده په دې کې هیڅ مسلمان نشي منکرېدلی منکر مثلا چې شوله خو مسله د اسلام د دایرې نه سره وځي د اعدام حکم ته هم ضرورت شته ده ځکه ټولنه باید نظم رامنځته شي دلته خو ضرورت افغانستان کې د ضرورت نه افغانستان کې عملا موږ په قوانینو کې لرو اوس خو هغه د 1955 کال د جزا په قانون کې دا مورد و لاغه نه مخکې چې هغه د اصولنامې او نظامنامې په هغه کې دا مسایل ول د قصاص ځکه دا مسایل ټول راځي کړي او حنفي فقه ته او حنفي فقه کې قصاص یو نه ولی مجازات ده او اوسنی نظام کې مشته ده. یعنی افغانستان کې منل شوی ده خلکو منل ده عملي شوی دی په خو وختو کې اما اوس شرایطو کې هم له سیاسي لحاظ طالبان له شدید بحران تر مخامخ دي اقتصادي قوي بحران تر مخامخ دي د حقوقي لحاظ ما مخکې وویل چې نهادونه سم نه دي اشخاص سم نه دي قوانین سم نه دي په خپله په ټوله کې مشروعیت شتون نه لري میکانیزم د غدوی چې د اسلامي امارات ادعا کوي د شریعت د نافذیدو ادعا کوي د لپاره کوم میکانیزم نشته خو راغله په زور راغلي 15 کال مخکې په زور باندې حکومت کوو سم په زور راغلي دا حکومت کړی دا دلته د مشروعیت مسله په هر حالت کې سوال لاندې ده تر څو چې دا میکانیزمونه حل نشي د دوی کړنې خو دا ټوله کې سوال لاندې دي په دې کې عدالت نه تضمینېږي صحیح ده عام خلک به دې ته خوشاله وي مګر په تخصصي لحاظ باندې دا د قبل دوه ورنه ده تر هغه پورې چې یو داسې تحلیل راشي چې په هغه کې شفافیت وسی په هغه کې عادلانه والی وسی د غینه وروسته شرعي احکام خو د عملی شي خو هیڅوک فکر نه کوم چې د څه څوک وسی چې منکر شي چې د قصاص نه یا مثلا د اعدام د حکم نه یا هر نه و نور مجازات نه ولې ما مثلا مهمه دا غواړم دا شی وایم چې د عدالت تامین په ټوله کې په افغانستان کې سوال لاندې ده او دا ډیره مهمه ده. دغه طالبانو چې ځانونه اوس برلاسي بولي وایي چې دا میدان مګټلی ده دلیل یې چې دوی ته انګېزه ورکړی د بېعدالتۍ وله یو دلیل یې د بګرام د زندانی یو مثال ده. ما په خپله هلته کار کړی ده په لسو کلو پورې هم همدغه د کسان هلته بې سرنوشته پراته وله او دا عقدې شوې ځکه بېعدالتي وه ورسره او د دغه عقدو په نتیجه کې دوی مثلا دغه په دې حتی ورسېدل چې بس جمهوریت سقوط کړ. دوی دې څه ته متوجه وو چې کدې عدالت ته صحیح پام په نظر کې ونیسي نو د دوی په ژوند کې د ژوند د سیاسي بقا لپاره د دوی ستر ګواښ ده او دا اسانه خبره هم نه ده. ډېر کم سره چې دې کې اوس ډېر زیات تړاو د هغه ترمنځ ډېرې فاصلې دي د ترمنځ چې مثلا دوی د طالبانو کوم ذهنیتونه چې اوس دي او هغه اصل حقیقتونه چې مثلا د موږ په قوانینو کې تیار نوشته شوي دي دوی ترمنځ ډېر زیاتې فاصلې دي نو بدی هیله چی دوی را حل کی.
تشکر جناب آقای مصبا. مهمانای محترم، فقط 6 دقیقه به ختم برنامه مانده، با اجازه شما خانم خادم برنامه را جمع بندی میکنیم. بر مهمان محترم فقط 3 دقیقه وقت میدیم. با شما شروع میکنیم بانو باوقر خیل، با آنچه گفته آمد در رابطه با مسئله حقوق قانون جزا در افغانستان و آمدن طالبان و گماشتن افراد غیر مسلکی با اساس گزارش ها و گفته جناب آقای مصبا، شما بالاخره رای بین رفتی مشکل در چی میبینید؟ در حالی که قاضی ها شمار زیادش از افغانستان خارج شده، آدم های مسلکی خارج شدن، بالاخره عدالت چگونه عملی خواهد شد در این کشور و گزینه طالبان و ملت افغانستان چی است؟ 3 دقیقه وقت دارین بانو باوقر خیل.
تشکر. البته زمین سوال قبلی، در زمان که یک کمپاین بسیار قوی در دنیا بالای اعدام صورت گرفت، البته در اون ممالک اسلامی کم در شمال بوده، در مجموع که ممالک که شامل بوده نظر به گزارش ها 103 مملکت میگن، گاهی وقتا 102 مملکت میگن، گاهی وقتا 87 مملکت میگن، که هنوزی هم یک گزارش منظم در دسترس یعنی خود همی میدیا قرار نداره که ما بتونیم به او بتونیم یک جواب قانع کننده داشته باشیم. البته در قسمت افغانستان که موضوع اساسی بحث ما راجع به افغانستان است، اگر سازمان مثلا سازمان ملل متحد و یونما در افغانستان مستقیما به این موضوع اساسیت بسیار قوی خود نشان دادن و واکنش خود اعلان کردن که یک کار غیر قانونی است، شما این قبول کنین که اسلام همچو قدر نگفته که شرایطش در اونجا مراد نشه. اسلام یک دین محبت و دین عدالت است. اسلام هیچ وقت نگفته که اگر ملاحب اطلاع بدون تمام شرایطی که بالای یک مسلمانه که مرد به قتل میرسه و فامیل از اون تمام برباد میشه شما فیصله کنین به خاطر از اینکه مردم از خود بترسنین، همچو چیز در هیچ جای از قرآن پاک وجود نداره. من از این که خود سازمان ملل متحد و یونما در داخل افغانستان به این واکنش نشان دادن، من این در واقعا یک فال نیک میگیرم، به خاطر از اینکه ادقل آینده کسانی که در اونجا وجود دارن اونا سیف باشند با واپنه های مختلف و بیشتر اگر به خوب را آقای مصبا بیشتر البته یادواری کردن که بعض افراد طالبا با این گناه های عجیب و غریب اونا مرتکب میشن، مگر همه چیز به میدیا میاین و به میدیا ختم میشه. پس ما از طالبا سوال دارم، من ایست قاضی سابقه دار مملکت، که آیا گناه کنا انجام میتن طالبا انجام میتن، آیا او گناه نیست؟ تنها او فرده که در غزنی گناه انجام میته به او خطر که از غزنی است بر از او گناه است؟ خود از یک سوال است. امیال اگر طالب بتانه این سوال مرا جواب بده که وقتی که تک طالب رشوت میگیرن با همچو امال به حساب اونا دست میزنن که خلاف اسلام است، چرا موضوع از اونا به یک لحظه جمع میشه؟ ما امی از که سازمان ملل متحد و همچنان سازمان حقوق بشر که در این قسمت قوی طالبا باید به تفاهم برسن و جلوی همچو اعدام های غیر قانونی و غیر شرعی البته گرفته شود. این واقعا یک فاجعه قانون، یک فاجعه قانون و یک
فاجعه
اسلامی
از افغانستان. بنا تشکر بانو باوقر خیل.
محترم مصبا صاحب، دا مسئله بپریدو چی دا شریعت دنگانه دا اعدامون سمر غیر شرعی دی و سمر غیر اسلامی دی دی که خود زنه پیگمه دا بپریدو دا شریعت علماء تا در ازمه بیت دی پختنی تا چه طالبان دا نریوال سره پا یور مسائلو که دا نظر اختلاف لدی، حتی دا غورسته حرکت چه پا دو حک غنده و شو دو غنده توره نغلل دا یو مثال منگا گنه شو. اوس بل مسئله دا چې دوی په ملک کې د شریعت په اساس باندې اعدامونه جاری کوي، اوسه پوری جاری کړي دي، جزاګانې ورکړي دي، مثلا په عام محضر کې د مجرمینو سنگسارول دا رپورټونه ډیر راغلل او اعدامونه هم مخکې شوي دي، هغه رپورټونه هم راغلي دي لوګر کې نور زینو کې چې ټول نمونه زما په یاد نه دي. سوال دا دی چې د دومره اعتراضونو باوجود یو بل اعتراض چې هغه د اعدام یا د جزا په برخه کې ده. په دې برخه کې طالبان چې غواړي چې حکومت په رسمیت وپیژندل شي، دوی د نړیوالو قوانینو او بخښ د نړیوالو سره د نړیوالو سره فکر کوي چې دوی به د سیاو نرمالاره ونیسي، دوی به د شریعت د حکم نه تیر شي، د مون نه بلاس واخلي.
په خوښنی سره د ما جواب دیته نه ده، ځکه دوه کې نه ګډون په دواني مکالونو کې د دوه څلور درې څلور موارد او چې لکه د هم شموله حکومت او د خزو وند او مثلا
بشري حقوق
او د حقوقو د تحصیل او تعلیم دا مسایل کې د دوی د سخت دریس نه د سکاري چې دوی په حقوقي څنګه کې هم همداسې روانو سي. دا په داسې حال کې ده چې دا به د دوی بقا لپاره یو ستر زیان وي، خنډ وي، او د دې تر څنګ هغه اهدافو ته چې د افغانستان خلک هم غواړي هغه ته د نه رسېدو لپاره به هم یو ستره مانع اوسي. نو دا په داسې حال کې ده چې اوس طالبان یعنی لاره خو وړاندیز خود موږ داله چې ښه په دې مسایلو کې دوی تعامل د سی وکړي صحیح ده چې موږ تاسو شریعت سره تعامل نکي هغه سره احکام وځي دي، ولې نو ډېری خبرې دي چې دوی باید ورسره د ستونزې راولاړې کې پرته له هغې نه با همدغه بحران ووسی. یعنی واقعیت خدا ده چې موږ لا اوس هم په سیاسي لحاظ په حقوقی لحاظ، په اقتصادی لحاظ شدید و بحرانونو
که یو دا واقعیتون. از اردو مهمان محترم بانو باوقار خیل و جناب آقای مصباح جان سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. در دقایق آخر برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. با تداوم واکنش های بین المللی به اعدام دو تن از سوی محکمه عالی حکومت طالبان در ولایت غزنی، این بار سازمان عفو بین الملل با اجرای علنی مجازات اعدام مخالفت نشان داده و آن را خلاف حق زندگی خوانده است. این سازمان روز جمعه با نشر اعلامیه در اکس از مقام های طالبان خواستار توقف اعدام افراد و لغو این مجازات شده است. لیو ساکاردی معاون منطقه سازمان عفو بین الملل گفته است که ما با همه اعدام ها به عنوان نقض حق زندگی مخالفیم. طالبان بارها و بارها آنها را به صورت علنی اجرا می کنند که توهین فحاش به کرامت انسانی و همچنان نقض قوانین و معیارهای بین المللی است. محکمه عالی حکومت طالبان روز پنجشنبه 22 فوریه گفت که به دنبال فیصله این محکمه و تایید ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، حکم اعدام بر دو تن در محضر عام در استادیوم فوتبال قریه علی لالای ولایت غزنی تطبیق شد. میلیون ها شهروند افغانستان در نتیجه ادامه بحران در کشورشان مجبور شدن راه رفتن به کشورهای همسایه را برگزینند. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد روز جمعه 23 فوریه در گزارش از آمار تازه خبر داده و گفته است که تا 31 ماه دسامبر سال گذشته 7.7 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان پناه بردند. به گفته یونیسف آمار رسمی در مورد درخواست پناهندگی افغانها در ترکمنستان که همسایه دیگر افغانستان است وجود ندارد. محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که تا زمان افغانستان از ابعاد داخلی و درونی ساخته نشود، هیچ عامل بیرونی نمیتواند این کشور را به ثبات برساند. محمد کریم خلیلی در پیام به مناسبت 29 سالگرد کشته شدن عبدالحی مزاری و همراهانش به دست طالبان گفته است که تاکید بر سیاست حذف تکرویی و تصمیم گیری در غیاب مردم افغانستان این کشور را به موفقیت نرسانده و پیامدان تباهی، انزوای بین المللی و فروپاشی خواهد بود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. احمد وحیدی وزیر داخل ایران با تاکید به برگشتن مهاجران غیر قانونی افغان از این کشور به کشورشان گفته است که بقیه مهاجران نیز در یک برنامه سازمان یافته باید به آبادی کشورشان بپردازند. وزیر داخل ایران نوقت روز جمعه 23 فوریه در رشته پیام ها در شبکه اجتماعی اکس اجازه دادن ساعتی منازل مسکونی را به مهاجران رد کرده و گفته است که چنین مجوز صادر نشده است. در ادامه خبرها، وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس امروز شنبه گفت که حملات شبانه اسرائیل بر غزه ده ها کشته بر جا گذاشته است. جزئیات بیشتر را از فرخنده پیمانی مشنوید.
این در حال است که رئیس اداره استخبارات اسرائیل برای انجام مذاکرات در پاریس به سر می برد، جایی که او برای رفع بن‌بست در مورد آتش بس تلاش می کند. این مذاکرات پس از آن صورت می‌گیرد که طرح بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پس از جنگ در غزه مورد انتقاد متحد کلیدی این کشور ایالات متحده قرار گرفت و توسط حماس و اداره خودمختار فلسطینی در کرانه غربی رد شد. حماس صبح امروز شنبه گفت که نیروهای اسرائیلی در 24 ساعت گذشته بیش از 70 حمله را به خانه‌های غیر نظامیان در دیرالبلا، خان یونس و شهر رفح انجام دادند. در اثر این حملات به گفته وزارت صحت غزه 92 تن کشته شده است.
مقام‌های محلی چین امروز شنبه 24 فوریه گفتند که در اثر آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در شرق چین کم از کم 15 نفر کشته و 44 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌ها در یک کنفرانس خبری گفتند که آتش سوزی در اوایل صبح جمعه در منزل تحتانی یک ساختمان جایی که بایسکل‌های برقی نگهداری می‌شد آغاز شد و به سایر قسمت‌های ساختمان گسترش یافت. مقام‌ها گفتند که عملیات جستجو و نجات تا ساعت 2 بعد از ظهر جریان داشت. گروه مسلح حوثی یمن اخیراً به اتحادیه اروپا اطمینان داده است که کشتیرانی در بحیره سرخ امن است و هیچ تهدید برای کشتی‌ها به جز کشتی‌هایی که به اسرائیل، ایالات متحده و بریتانیا مرتبط است وجود ندارد. حوثی‌های یمن افزودند که اقدامات این گروه در بحیره سرخ در پاسخ به عملیات نظام اسرائیل در باریکه غزه است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه رسما یک ماموریت بحری را برای حفاظت از منافع تجاری و امنیتی در بحیره سرخ دو ماه پس از ایجاد اتحاد آبی ایالات متحده برای حفاظت از کشتیرانی در منطقه استراتژیکی که 12% تجارت جهانی از آن عبور می کند آغاز کرد. رهبران غربی امروز شنبه به مناسبت دومین سالگرد حمله تمام عیار روسیه بر اوکراین در کیف گرد هم آمدند. اورسولا ون در لین رئیس کمیسیون اروپا همراه با جورج ملنی صدر اعظم ایتالیا، الکساندر دکرو صدر اعظم بلژیم و جستین ترودو صدر اعظم کانادا توسط قطار آهن شبانه به کیف سفر کردند. این مقام ها لحظات بعد از یک حمله طیاره بدون پیلوت بر یک ساختمان مسکونی در شهر اودسیا به کیف رسیدند که در اثر آن یک نفر کشته و 30 تن دیگر مجروح شد. در این نشست که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در آن شرکت می‌کند، درباره تحریم‌های جدید علیه روسیه بحث صورت خواهد گرفت. این اولین نشست گروه 7 است که ایالات متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا تحت ریاست ایتالیا در آن شرکت می‌ورزند. و معترضان در آلمان علیه ارسال تسلیحات حکومت آن کشور به اوکراین تظاهرات را برانداختند. پس از آنکه قانونگذاران این کشور روز گذشته لایحه جدید را برای ادامه تامین تسلیحاتی مرگبار بر اوکراین تصویب کردند، شماری از باشندگان شهر برلین عصر جمعه به جاده ها سرازیر شدند تا در اعتراض به تصمیم حکومت آن کشور برای ارائه تسلیحات بیشتر به اوکراین اعتراض کنند. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبري یا رو کراسته پروګرام قدر منوریدم کو دا پروګرام هم درته پای ته ورسید. تاسو ټول نه مننه چې خبرونه مو اوریده. یو ساعت وروسته ستاسو غږ پروګرام کې خپل نظریات بیان کړئ.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه روک و راست اسپین خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو بدری رادیو آشنا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما من او وضعیت است که همکار ما بانو زیبا خادم را گردانندگی میکنن. شنونده رادیو آشنا باشین.
مننه از فیصل محترم.
خواهش میکنم.